امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. زه شافیه سردار یم. دا د امریکا غږ آشنا رادیو دوهمه سهارنی پښتو خبرونه پیل سوه. دا وخت په واشنگتن کې د مخصوصاً 8:30 بجې دی چې په افغانستان کې د سهار 6 بجې کیږي. نن چهارشنبه ده د 2018 کال د نومبر د میاشتې 8 نیټه ده. درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په راپورټونو کې به دا هم واوري چې په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیران او یو شمیر کارپوهان د جنوبی آسیا او افغانستان په اړه د سپینې ماڼۍ د نوې تګلارې پر دقیق او سم پلی کېدو ټینګار کوي. د افغانستان په ختیځ کې د کونړ ولایت په واټپور ولسوالۍ کې د یوه برېښنا کوټ د جوړېدو چارې په ټپه درېدلې. دا او ځینې نور مطالب په دې خپرونه کې لرو، خو اوس پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته.
د سوریې جمهور رئیس بشار الاسد او د ایران یو لوړ دوه مقام لوړه کړې ده چې د خپلو ملي ګټو نه به دفاع وکړي. پرون د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان ویلی دی هغه بالستیکي توغندې چې د یمن شیعه یاغیانو په سعودي عربستان ورکړی، هغه په سعودي عربستان کې باندې د ایران سرګن نظامی یرغمل ګڼل کېدای شي. او پرون د جنوبی کوریا په پایتخت سیول کې ځینو خلکو د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په طرفداری او ځینو نورو د هغه په ضد مظاهرې جوړې کړې وې. او دا هم د خبرونو تفصیل. د سوریې دولتي خبری اژانس ویلي دي چې د سوریې جمهور رئیس بشار الاسد او د ایران یو لوړ رتبه مقام دواړو په داسې وخت کې چې سیمه ییزې شخړې زیاتې شوې د دې لوړه کړې ده چې د خپلو ملي ګټو نه به دفاع وکړي. پرون د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي، د لوړ رتبه مشاور علي اکبر ولایتي او د سوریې د جمهور رئیس بشار الاسد دغه ملاقات په داسې وخت کې شوی چې سعودي عربستان او امریکا په ایران د دې الزام لګولی چې د داسې ډلو ملاتړ کوي چې د ریاض او د واشنگتن سره خصومت لري. پرون د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان ویلی دی چې د یمن نه هغه بالستیکي توغندې چې شیعه یاغیانو ورکړی دی، هغه په سعودي عربستان باندې د ایران مستقیم نظامی یرغمل دی. د دغې پیښې نه وروسته سعودي عربستان یمن ته ټولې بحري او زمین لارې بندې کړي او همې د بشري مرستو د انتقال ټول پروازونه بند کړي دي. دغو بندیزونو د یمن د خلکو چې همدا اوس د سختو خوراکي موادو د کمبود سره مخامخ دي مشکلات لا پسې زیات کړي دي. د یمن په داخلي جنگ کې تر اوسه پورې د 10,000 نه زیات ملکیان مړه شوي او 3 میلیون نور خپلو کورونه خوشي کړي دي. پرون د جنوبی کوریا په پایتخت سیول کې ځینو خلکو په داسې وخت کې د امریکا د جمهور رئیس ټرمپ ضد مظاهرو لاس پورې کړی و چې د هغه ملک رسمي مقاماتو د جمهور رئیس ټرمپ هرکلی کاوه. دغو مظاهرچیانو په دې اعتراض کوو چې جمهور رئیس د شمالي کوریا په ضد ډېرې سختې خبرې کوي، مګر هلته ځینې خلک د جمهور رئیس ټرمپ د دغه دریځ ملاتړ په دې دلیل هم کوي چې شمالي کوریا د توغندیو او د اټومي وسلو د جوړولو نه منع کړي. ځینې خلک په دې غرض د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ هرکلی ته راوتلي وو چې وایي جمهور رئیس ټرمپ د جنوبی کوریا سره د خپل پیوستون د څرګندولو لپاره دلته راغلی دی. د خلکو په یو شعار کې چې په انګریزي ژبه لیکل شوی وو دا جمله لیکل شوې وه چې شمالي کوریا بمباري کړي. په بل شعار کې لیکل شوی وو چې د شمالي کوریا جمهور رئیس کیم یونګ اون او د هغه بدماش ډله بمباري کړی. په بل شعار لیکل شوی وو چې د جنوبی کوریا نه د امریکایي عسکرو د وتلو فیصله مکوي او جنوبی کوریا ته ډېر ښه راغلی. د مصر جمهور رئیس عبدالفتاح السیسی د خپل قدرت د زیاتولو لپاره د خپل ملک په اساسي قانون کې د تغییر سره علاقه نه لري، مګر داسې ښکاري چې د دې امکانات شته دی چې هغه به دغه مقام کې 4 کاله نور هم پاتې شي. ښاغلی السیسی په 2016 کال کې وروسته له هغې چې د هغه وخت د مصر جمهور رئیس محمد مرسی په ضد کودتا وکړه د جمهور رئیس په توګه انتخاب شو. ټاکل شوی چې هغه به بل کال کې د جمهور رئیس مقام ته بیا ځان کاندید کړي، مګر ښاغلی السیسی تر اوسه پورې په دې باب رسمن څه نه دی ویلي. د پاکستان د پخوانی صدر اعظم نواز شریف لور او زوم می چې په فساد تورن دي پرون د سه شنبه پر ورځ په اسلام آباد کې د فساد ضد محکمې ته حاضر شي وو. هغوی په دریو قضیو کې تورن شوي خو کوشش کوي چې ځانونه بې ګناه کاندي. نواز شریف سږ کال د جولای په میاشت کې د پاکستان سترې محکمې له وظیفې نه برطرفه کړی وو. د بشر د حقوقو مدافعینو په جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ باندې غږ کړی دی چې د چین د جمهور رئیس شی جنګ پینګ سره د ملاقات په وخت کې په هغه هیواد کې د بشري حقوقو د خرابې وضع په باب هم خبرې وکړې.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو ته واوریدل. درنو اوریدونکو پام وکړئ د دې خبرونې لومړی رپورټ ته. په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیران او یو شمیر کارپوهان د جنوبی آسیا او افغانستان په اړه د سپینې ماڼۍ د نوې تګلارې پر دقیق او سم پلي کېدو ټینګار کوي. په واشنگټن ډی سي کې د نوې تګلارې په باب په یوه غونډه کې پخوانی سفیر جیمس کینګم وویل چې د واشنگټن نوې پالیسي ډېر وضاحت لري. د کینګم په باور امریکا به تر هغه وخت پورې په افغانستان کې وي چې دغه هیواد په خپلو پښو ودرېږي. زموږ همکار نسیم ستانیزی په دې اړه نور جزئیات راکړي.
په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر جیمس کینګم وویل د فکر کوي چې د دې نوې ستراتیژۍ له امله اوس د امریکا او نړیوالو متحدینو لپاره ډیر مهم فرصتونه په مخ کې پراته دي. تر دې لا مهمه دا ده چې د افغانستان په مخ کې هم ډیر مهم فرصتونه موجود دي چې ګټه ترې واخلي.
امریکا د افغانستان د امنیت او ثبات په اړه د اوږدې مودې څرګند تعهد لري. د ټرمپ حکومت د نوې ستراتیژۍ په اعلانولو سره د اوړي په آخر کې د دې کار لپاره په سمه لاره د تلو زمینه برابره کړله.
سفیر کینګم زیاته کړله چې یو شمېر کسان په نوې ستراتیژۍ انتقاد کوي او اکثره وخت دا جمله پر رسنیو کې زل ولم چې افغانستان د امریکا تر ټولو اوږده جګړه ده. هغه وویل دا اوسنۍ کړنلاره د کیفیت له پلوه تر پخواني کړندو ډېر توپیر لري او په مثبت لوري روانه ده. که د افغانستان مسالې ته د امریکا د اوږده جنگ په نظر وکتل شي نو ارزونه یې سمه نه ده. د دې په ځای که د امریکا اوږده شخړه ووایو نو سمه برېږي. دا ځکه سمه ده چې له ترهګرۍ، رادیکال، متشدد اسلامي افراطیت سره اوږده شخړه په مخ کې پرته ده.
افغانستان د دې شخړې یو جز دی. پکار ده چې موږ په دې ځانونه پوه کړو چې دا دواړه له یو بل نه جلا کېدلی نسی او یو پر بل اغیز لري. ترهګري او افراطیت په افغانستان او سیمه کې پر حالاتو اغیز لري. که افغانان بریالي سي او که موږ بریالي سو نو د افغانستان حالات په پراخه نړیواله مسله باندې اغیز لري.
په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر جیمس کینګم وویل د افغانستان ستونزه یو نظامی ستونزه نه ده چې نظامی حل لاره ولري. دا یو سیاسي، ایدیالوژیکه او کلتوري ستونزه ده چې له نظام نه راولاړه شوې ده. دا به زښت ډېر ډیپلوماتیک او سیاسي کار وغواړي څو د حل لاره ورته وموندل شي. اوس د امریکا او نړیوالو متحدینو لخوا نه د افغانستان د امنیتي قواوو سره د مرستو د ادامې په تړاو روښانتیا او وضاحت شته دی. پخوانی ویزی افغانان بلکې د سیمې خلک هم په دې نه پوهېدل چې امریکا به په افغانستان کې څه وکړي.
دغه وضاحت موجودیت د اوباما د ادارې په آخرو کلونو او اوس د ټرمپ په اداره کې یو ډیر مهم او مرکزی عامل دی چې موږ پرې د آینده بنسټ ودانولی شو.
سفیر کینګم وویل هغه کم شمېر عسکر چې زیات شوي دي او د امریکا د قمندانانو لپاره چې کوم نرمش او انعطاف برابر شوی دی هغه به زموږ قواو ته دا قابلیت ورکړي چې د افغانستان له قواو سره ملاتړ او مرستې لا موثرې کړي. افغان قواو ته به د روزنې او سلا مشورو برابرول زیاتره په هوایی او استخباراتي برخو کې وي. په افغانستان کې د امریکا بل پخوانی سفیر انټونی وین وویل دی د هغو کسانو په ډله کې دی چې ویل یې له افغانانو سره د امریکا د مرستو تداوم سمه لاره ده او په کار ده چې عمل پرې وشي. هغه وویل د څو شیان په نظر کې نیولی دي چې په کار ده عملي کولو ته یې پام وشي.
یو شی چې ډیر زیات د توجه وړ ده هغه په افغانستان کې دننه نظامی مرسته ده. په دې کې د قواوو عملي ملاتړ او د ظرفیتونو لوړول دواړه شامل دي. د دغو دواړو برخو ملاتړ عاجل نتایج منځته نه شي راوستلی او نه ټول حالات عاجل بدلولی سي.
په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر انتونی وین د ډیپلوماتیک مهارت او ظرفیت په زیاتولو او لوړولو باندې په افغانستان کې دننه ټینګار وکړ او وی ویل چې دا د افغانستان په سیاست پورې اړه لري.
د افغانستان سیاست ډیر پیچلی دی. موږ او تاسو ټولو ته معلومه ده چې هلته ګڼې ډلې ټپلې دي. د انتخاباتو لپاره آرزو شته او دا د یو شمیر نویو قوانینو او سیاسي توافقاتو غوښتنه کوي.
سفیر کلینګم وویل بله مهمه مسله دا ده چې د ټرمپ اداره افغانستان ته د سیمې د هیوادونو د ګټو په تناظر کې ګوري.
که غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واورئ.
د افغانستان په ختیځ کې د کونړ په ولایت کې په وټپور ولسوالۍ کې د یو برېښنا کوټ ته جوړېدو چارې چې څلور کاله مخکې پیل سوي وې په ټپه درېدلې دي. زموږ همکار ذبیح الله غازی په دې اړه سیمې ته ورغلی تر څو معلومه کړي چې ستونزې څه دي او د دې پروژې کار بیرته کله پیلېږي. نور تفصیل په راپورټ کې واوري.
د کونړ په مناګي کې د دې برېښنا بند په جوړېدو پسې د لږ تر لږه 2000 کورنیو هیلې تړلې دي، خو د چارو سرته رسېدلې دومره زر او اسانه نه ښکاري. په برېښنا بند څه باندې څلور کاله مخکې کار پیل شوی او ټاکل شوی چې 2.1 میګاواټ برېښنا به ورکړي.
د دې برېښنا بند د جوړېدو موده کال وړاندې پای ته رسېدلې، خو لا یې هم چارې نیمګړې پاتې دي او په دې برېښنا بند اوس کارم نه کیږي، ځکه په وړاندې یو شمېر خنډونه راولاړ دي. ولسی خلکو کې ډیر دي چې پر دغه کار نیوکه لري.
یو دا تاده ونه کنه دی چې دا د لری غاړي دیوال تاده خو بیا دی چې وکنه دی. دا دوانه خدغه سم مسلسل دي، بل عالم دی چې وخه واوخته څلور کال او څلور میاشتې پکې واوخته.
د ولایتي شورا استازیم د دغه برېښنا کوټ د چارو څارنې ته ورغلي او وایي شوه کاری نقصان دي.
دا پروژه په دویم په دریم سره بلس باندې دا پروژه وکړه شوې ده. دا پروژه کاملاً بی بنیاده ده. په دې باندې بیزی ملي بودجه بیزی مصرفیږي او مصرف شوې ده. زما د مرکزی حکومت نه جدي غوښتنه دغه ده چې دې شرکت مسؤلین او انوال مسؤلین چې په دې څوک کې لوي قضایي عدلي ورګل ته معرفي شي.
خو د پروژې مسؤلین وایي چارې د ورکړل شوی قرارداد سره سمې دي.
موږ تستونه تر سره کوو، ان شاء الله څه مشکل نشته. او د خوړونو په باره کې موږ ساختمان په نظر نیولای چې ځینې ساختمانونه تر سره شوی او ځینې نورو باندې کار روان ده چې تاسو په خپله په نظر ولیدو. او د وخت په تیرېدو خبره د انتخاباتو په وخت کې تقریبا اته میاشتې د بودیجې له کمښت له خاطره دا پروژه ځنډېدلی وه.
انجینر نائب وایي د تیرو څلورو میاشتو راهیسې د کار چارې ولاړې دي، ځکه یو شمېر ځایي خلک په پروژه کې د ځینو کارونو په دویم لاس قرارداد غواړي خو دوی هغسې نه کوي، ځکه نو هماغه خلک یې مزدوران ګواښي او کاري درولی دی. هغه په دې چاره کې حکومت هم پړ ګڼي چې ګواښ کوونکو کسانو په نیولو کې اقدام نه کوي. د کونړ ولایتي چارواکي په مناګي برېښنا بند کې ستونزې مني او وایي د حل ژمنې ورسره شوې.
هغه تخنیکي نواقص چې پکې وو شرکت په دې باندې اعتراف وکړ چې واقعا دا نواقص دي او د اصلاح ژمنه او تعهد یې موږ ته راکړه چې دا به اصلاح کوو.
د مناګي برېښنا بند په دغه پروژه کې څه موده وړاندې د جوړونکي شرکت ځینې کارکوونکي هم تښتول شوي چې وروسته خوشي شول، خو په ټس کې ځینې ځایي خلک حکومت بندیان کړل چې لام نه دي خوشي شوي. په دغه پروژه 9.8 میلیون امریکایي ډالر لګخ راځي چې د اوبو او برېښنا وزارت یې ورکوي او کسر ته ورسینو د وټپور او مانوګي ولسوالیو تر 2000 ډیرو کورنیو ته برېښنا ورکولې شي.
کاغوړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسق او به طرف معلومات ترلاسه کړي نو د امریکا غاک آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مهیروي.
یو افغان انجلی چې د جندر او شوزو د کوونکو په برخه کې پرون له کابل په هنتون څخه د ماستری سند ترلاسه کړ، وایي چې په افغانستان کې د شوزو په وړاندې له تاوتریخوالي کار اخیستل کیږي او دا ستونزه ورځ تر بلې زیاتیږي. اداره کا وایي چې د شوزو په وړاندې د نابرابرۍ او تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره د جندر او شوزو په برخه کې زده کړو ته مخه کړې. حکمت سروش په دې اړه لکابل رپورت لري.
د لیدار کا او د غې د پلار غلاب داود ریکا لپاره نن یو ځنګړې ورځ ده. لیدار کا د کابل په هنتون د جندر او شوز زده کړو د ماسټری پروګرام د لمړنۍ فارغینو څخه ده چې نن د ماسټری سند ترلاسه کوي.
ما میبینیم که روز به روز
موږ وینو چې له ښځو سره تاوتریخوالی ورځ په ورځ زیاتیږي. په کور او بیرون کې د ښځو پر وړاندې ټولنیز نابرابري شتون لري. جنسي آزار زیات شوی. آن په کابل پوهنتون کې چې یوه تعلیمي اداره ده، که یې مخه ونیني سو دا ستونزې ډېریږي. له همدې امله مې دا څانګه وټاکله تر څو په راتلونکي کې له دولت سره په پالیسۍ جوړولو کې مرسته وکړو.
لیدا د خپلې دورې یوازنۍ نجلۍ ده چې وروستی سیمیسټر یې په آیسلینډ کې لوستی. هغه وایي چې د زده کړو په برخه کې یې کورنۍ هر وخت مرسته کړې ده.
زمانه کې بورس آیسلند
کله مې چې د آیسلند د بورس په اړه له کورنۍ سره سلا وکړه، هغوی وویل چې پوهیږي د راتلونکي لپاره دې ښه ده او یو ځای ته رسیږي. موږ ستونزه نه لرو او دا ډیر د ویاړ ځای دی، ځکه چې زیاتره ښځو ته له هیواد بهر د زده کړو اجازه نه ورکول کیږي، هغه هم چې یوازې وي.
لیدا وایي د جنډر په برخه کې زده کړې به په افغاني ټولنه کې هم مثبت بدلون راولي.
هر محصل چې له دغې څانګې فارغ شوی په یو وزارت یا نړیواله اداره کې کار کوي او دا له ادارو سره مرسته کوي چې هغوی سره خپلې تجربې شریکې او د هرې پالیسۍ په جوړولو کې د جندر لیدلوری په پام کې ونیسي.
د لیدا پلار د خپلې لور پر فراغت خوښ دی او وایي چې ښځو ته باید د زده کړو او کار ازادي ورکړل سي.
کورنۍ ته مې سپارښتنه دا ده چې نجونې پرېږدي زده کړې او تحصیل وکړي، که په ښار کې وي او که په کلي کې. دا هیواد روښانه راتلونکی لري او همدا ځوانان به یې جوړوي.
د کابل پوهنتون په چوکاټ کې د جنډر او ښځو زده کړو د ماسټری کورس چې د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام او کوریا جمهوریت په مرسته پیل سوی په لومړۍ دوره کې 22 تنه فارغ کړل چې 15 یې ښځې دي.
اگر شما اکثر ادارات دولتی را
که تاسو زیاتره دولتی ادارې وګورئ، ډېرې ناری نه دي. د ښځو سلنه پکې ډېره کمه ده. له همدې امله دغه فارغان د ټولنې د متخصصینو په توګه د پرمختګ په برخه کې ښه رول لرلی شي.
د ښځو وضعیت په افغانستان کې چې تاوتریخوالی او خشونت په هر ورځ تېرېدلو زیاتېږي، هغه لږ زره کم شي.
په کابل پوهنتون کې نږدې 10 کسان دا مهال د ښځو او جنډر په برخه کې ماسټري کوي. کابل پوهنتون وایي چې هڅه کوي مشخص همدې برخې ته یو پوهنځی هم جوړ کړي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون، ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو لپاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د شوتو د حقونو فعال او د ځوانانو په پارلمان کې د هلمند ولایت استاذ حسنیه احساس چې دا مهال په هلمند کې د شوتو سره د مرستو په خاطر د وی ټولنې مشري هم کوي، وایي دوه نیم کال مخکې د اردو د یو افسر سره وعده کړی خو اوس یې ژوند له کړاوونو سره مخ دی. هغې د دې او د خاوند ترمنځ د اختلاف په هکله امریکا ژغ آشنا رادیو ته داسې وویل.
پس چې اختلاف پیدا کړ
تبان په ګرځم کې چې ټول مې مسلمان دا باور دي چې د وړي کې د پېل کړه ګرځم کار لري چې باور باندې ولاړې باندې ته ما باورې کله چې ما دې سره د ژوند ته مو څه نو هغه نه پوهېږم چې دې یوه مېرمن یو دوه نور ماشوم سره پراس هم دی او هغه هم هم خپل ته تدریجي یو قضا چې ما سره ګوسل واده چې زما شهرت او پېټلار اقتصادي په لور زما خپل ځواکمنتیا او چې زه په ټولنه کې ځواکمن مېرمنو ومنو په دې خاطر.
ښه، مخکې تر دې چې تاسو واده وکړئ خاوند درته نه وویل چې دا بله ښځه او بچی لري؟
نه.
څه وخت تاسو وپوهېدې چې ستاسو خاوند بله ښځه او دوه بچی لري؟
بله، کله چې زه د اووم میاشتې حامله وم وینم چې اوس نه میاشتې دي، هغه وخت پوهېږم چې دی بله ښځه لري او دوه ماشومان لري چې یو دوه نیم کلن او بل پنځه میاشتنې لورې وه.
څنګه وپوهېدی؟ خپله یې درته ویل؟
هغوی راوتل، زما کور ته هلمند ته راوتل.
ښه، یعنې هغوی په هلمند کې ژوند نه کوو؟
نه نه، هغوی چې لل وخت
څه احساس یې کوو هغه وخت چې خبره شو؟
ما مخکې چې هر اړیکې په باور باندې ولاړه ده، دا چې زما باور بالکل ختم شو باندې او هغه وخت ما یو نوه ماته احساس کړ. روحي لحاظ ډېر سړی کمزوری کېږي.
یعنی ستاسو او د خاوند اختلاف یوازنی ټکی همدا و چې تاسو د واده نه اووه میاشتې وروسته وپوهېدې چې هغه مېرمن او دوه بچي لري؟
نه، ما نه یوازې دا چې د دې په ښځه باندې زما هغه باور درلاسه ورکړ چې داسې نور اړخونه دي د ژوند چې ځینې هغه اړیکې دي د دوی د نورو کسانو سره یا په ګډ کورني ژوند کې نور د باوري چې رامنځته شولې ما په ګډ ژوند کې دا نه احساسول چې زما خاوند کله هم داسې حرکت وکړي چې هغه زما د ماتې باعث وګرځي ځینې نور پېښې مې نه شوې چې د هغه د دې باعث وو چې زموږ اړیکې دومره تړندلې شي
څه کار کوي خاوند
خاوند دې وګړي افسانه
اوس تاسو خپل چې د کلونو رئیس د نورو ښځو د حقونو لپاره او د هغوی د غږ او چتولو لپاره کار کړی دی او کوي خپل ستونزه اوس څنګه حلوي
ما د هرې مېرمنې اواز خپل تر وسه وسه کوي چې کړی دی خو هلمند کې کوم هیڅ مېرمنې دي کوم فعال مېرمنې دي چې هغه د ښځو چارو ریاست مربوط وي که هغه د ولایت مربوط مېرمنې وي او یا هم د بشر د حقونو فعالې مېرمنې تصور وکړي چې زما د ستونزې په حال کې هیڅ نوه همکاري راسره نه ده کړې ولایتي ادارې ما ته د دې وخت هم رانه کړي چې زه ځل له نږدې سره کښېنم او دا خپل ستونزه ورسره شریکه کړم
د زوی د اختطاف موضوع د څنګه وه
ځینې د سرطان په میاشت کې کندهار ولایت کې پلار زما د کشر خور څخه بېولې وه تقریبا د غرمې یوه بجه وه چې د هغې د غېږ نه یې بېولې وه او بیا د هماغه ورځې شپږ نیم بجې شپې ته شپږ نیم بجې او بجې مو ترلاسه کړې وه پیدا مکړې زما بهورې نور هم خام دی هغه دغه وه چې داسې یو کار ترسره کړي او ماشین راڅخه بوتې
بیت څنګه بیرته ترلاسه
کړه ما تاسو ته لیکم چې موږ په ژوند کې مداخله لري د کورنۍ د خوا څخه ډېر زیات سولې یعنې فامیلی او تویلی او چې دا پیسې لري تر څو چې دا زوی دې ما ته راکړه زه تبه خپل زوی نه درکوي کېدای شي زوی وویل چې تاسو پیسې درکړي تاسو ته ځان ته کاروبار ته شروع کړو دوی پرېږده بیا چې شپږ لکه افغانۍ غواړم مالونه شپږ لکه افغانۍ خو نه لرم ځکه زه اوس وظیفې یم نو بیا وچې نه درې لکه کالدار خواته من غواړم پاکستاني کالدار دوه لکه نور کړی دی یو لکه پاتې دی چې د هغه دپاره لا هم تر اوسه زو او زوی مې خطر سره مخ یو او روز ارما د مرګ اخبار ماته او د زوی د بېول د مرا کول کېږي
یعنې د درې لکو کالدارو په بدل کې د خپل زوی بیرته د خپل خاوند نه را وګرځو
بلې
ښه اوس د ځان د حفاظت او مسؤلیت دپاره څه غواړي
چون کله چې دې من د ما ژغوري او مو په ځن کې وای دا غواړي چې هغه اولاد یې مسونه وسی او داخل ماشین ته څنګه وسی یعنې زما یوازې هیله دا ده چې ځینې په یو امن ځای کې او زه ورسره اوسم که چېرې ممکنه وي هغه د افغانستان ته دننه کړي او یا د افغانستان څخه د باندې وي خو د دې ژوند مې په امن کې وي او وده ته کوم خطر متوجه نه وي بس زما لپاره اسي
مننه اوس نه جانې کور دی ودان
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق راپورونه خبري د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي
ساينس پوهان او ډاکټران په یو داسې نوي واکسین کار کوي چې د مور په نس کې د ماشوم د مړ کېدو په مخنیوي کې مرسته کولای شي څېړونکي وایي که دا واکسین جوړ سي د نوو زیږیدلو ماشومانو مرګ ژوبله به هم کمه سي نور تفصیل د امریکا غږ د روغتیایي چارو د خبریال کارل پیرسن په راپورټ کې واوري
ساینسپوهانو د هغې بکتریا د له منځه وړلو لپاره د واکسین جوړولو غږ کړی چې د نوو زیږیدلو او یا هغو ماشومانو د مرګ تر ټولو غټ سبب ګڼل کیږي چې د مور په نس کې وي دغه میکروب سټریپټوکوکس نومیږي چې د بی ګروپ یې د مور په نس کې او یا د زیږون پر وخت ماشوم ته انتقالیږي ډاکټران وایي د هرو پنځو امیندواره میرمنو د جملې نه په یوې کې دغه میکروب موجود وي او په دې خاطر خطرناک دی چې هیڅ آراس او علایم نه لري ډاکټران دا هم وایي چې دا میکروب په هغو هیوادونو کې ډیر د ماشومانو د مرګ سبب کیږي چې د میکروب ضد یا انټي بیوټیک دارو درمل پکې په کافي اندازه نه پیدا کیږي که په مناسب وخت کې د دغه میکروب علاج ونه شي د مننجایټس یا یو ډول سرخوږي او سپټیکیما یا د وینې د خرابېدو سبب کیږي څېړونکو دا معلومه کړې چې په ټوله نړۍ کې د هغو یو لکو وڅل وخت زره ماشومانو د جملې نه چې د مور په نس کې او یا د زیږیدو نه وروسته مړ کیږي د ډیرو د مرګ مخه نیول کېدای شي د لندن په پوهنتون کې پروفیسر جوی لاین چې په دې چړنې کې یو برخه اخیستې د امریکا غږ ته په دې حق لا داسې وویل
That's a very conservative estimate because in fact in most of Asia there is very limited data.
خاید ما شما نمرینه تر دې هم زیاتوي زکه دا خو یوازې اټکلی معلوماتي دا سیا د لوی وچې پاکسر هیوادونه کې د بی ګروپ میکروب په حق لا معلومات به خیل لګ دي او دا چې ما شما د مور په نس کې د کوم ډول میکروبونو د لاسم ډکیږي په دې حق لم هم ډیر معلومات نشته دي د بی ګروپ سټریپټوکوکس میکروب موجودیت د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې فرق لري د مثال په ډول د ختیځ آسیا په هیوادونو کې یو لس خو د کریبین په ټاپوګانو کې بیا 15 په سلو کې موجود دی د امریکا په متحده ایالاتو کې هم په زیاته اندازه موجود دی خدای چې د درملنې لپاره یې جدي اقدامات شوي دي همدا دلیل دی چې د ماشومان او د مړینې کچا دلته ډیره ټیټه ده پروفیسر جو اعلان په دې حق لا داسې وایي
It's not the same as, you know, many conditions that we look at around the world which are only in poor countries. But if we look
د میکروب د هغو میکروبي ناروغیو په شان نه دی چې یوازې په غریبو هیوادونو کې په زیاته اندازه پیدا کیږي خو کچیرته په دې نظر ورته وګورو چې دا میکروب د لوی وچو په حساب په کم یو کې زیاتې او یادا چې په کوم لوی وچو کې زیات ماشومان وژني نو هغه د افریقا لوی وچه ده د امریکا د متحده ایالاتو په شمول د نړۍ په شپېتو هیوادونو کې پالیسی دا ده چې په امیندواره مېرمنو کې د دې میکروب د مخنیوي لپاره هغوی ته د میکروب ضد یا انټي بیوټیک درمل ورکول کیږي پروفیسر جویلا وای کومې نښې نښانې او اسناد چې موږ راټول کړي دي په مېرمنو کې د ګروپ بی میکروب د لمنځه وړلو لپاره واکسین ته د اړتیا موضوع ته نور هم اهمیت ورکوي د لومړي سر نه زموږ نیت باید دا وي چې دغه واکسین غریبو هیوادونو او په ځانګړي ډول د افریقا په لوی وچه کې مېرمنو ته ورسیږي ځکه چې هلته دا میکروب په زیاته اندازه پیدا کیږي ډاکټران او ساينس پوهان هم د وس په 15 واکسینونو کار کوي خو خای چې تر 15 کالونو پورې به یې کار بشپړ نشي او تطبیق پنه شي تحقیقونکو وایي تر هغه پورې چې دغه واکسینونه جوړ شوي نه وي ډاکټرانو ته پکار ده چې مېرمنو ته د میکروب ضد درمل ورکړي چې د ګروپ بی میکروب د پیدا کېدو مخه به ونیول شي
کاغواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه ماسک او به طرف معلومات تر لاسه کړئ نو د امریکا غاک آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مهیروي
او د لنس پنامه د یو تیبي جورنال لخوا په یو تر سره سوي تیړنه کې ویل سوي چې هر کال د هوا او اوبو د ککړتیا له امله شاوخوا 9 میلیونه خلک خپل ژوند له لاسه ورکوي د همدې ستونزې د حل لپاره دوه ګرجستاني ساينس پوهانو د هوا داسې یو فلټر جوړ کړی چې پاکه او تازه هوا تولیدولی سي نور تفصیل پر پورت کې
پلو خرمو کې موټر د کاربن مونوکساید اوزون او نور مضر غازونه تولیدوي چې پیاده تلونکي او بایسکل سوار کسانی تنفس کوي خو اوس داسې یو فلټر جوړ شوی چې ښایي دغه حالت بدل کړي
Imagine while cycling instead of breathing toxic air.
تصور وکړئ کله چې تاسو بایسیکل چلاوي د ککړې هوا د تنفس کولو پر ځای د 3 پیکس له وسیلې کار اخیستل شي چې تازه هوا تنفس کړي او یا هم که پیاده تک کوي نور به د ککړې هوا د تنفس کولو اندېښنه در سره نه وي موجوده له 3 پیکس نه ګټه واخلئ چې سږو ته تازه هوا لاړ شي باچو خچیتسه او لشا کوانتلیانی د ککړې هوا د تنفس د مشکل د حلولو لپاره د 3 پیکس وسیله اختراع کړه کوانتلیانی وایي دوی د دغې وسیلې د جوړولو لپاره له طبیعت او د فوتوسنتز له عملیت څخه چې کاربون دای اکساید په اکسیجن بدلوي الهام اخیستی زمون ونې خوښیږي او د ونو په داخل کې مغلقې پروسې موجودې دي موږ هڅه وکړه د ونو هغه پروسه چې هوا پاکوي او په ډول ډول منرالونو یې غني کوي تقلید کړو د دوی د جوړې کړې آلې مهمه برخه لری کېدونکی قالب دی چې په اشتهاري ویډیو کې کارول ښودل کیږي د تنفسي ناروغیو متخصصه لیزا ګودردشویلی وایي د دوی وسیله یو ښه نظریه ده
موږ لا تر اوسه د دغې وسیلې د نتایجو دوامداره نتایجو په هکله څه نشو ویلی ښایي په اوږد مهال کې ورباندې څېړنه وشي خو دغه نظریه په اصل کې ښه نظریه ده
د 3 پیکس د آلې یوه نیمګړتیا دا ده چې کله مو په خولې پورې تړلې وي خبرې نشئ کولی
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتېږو. په لنډ وخت کې به دری خبرونه پیل سي. تاسې د امریکا غږ آشنا راډیو سره اوسئ.